سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زافرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غزنی کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پنجشنبې په ورځ د غزنی لمړي قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د غزنی ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړونده په جنګل باغ سیمه کې د دوو موټر سایکلونو سپرو له یوې ونې سره ټکر کړی دی چې په پیښه کې یو ورور وژل شوی او بل ټپي دی. دوی وایي یاد د ورونه د خواجه عمري ولسوالۍ د برکت کلي اصلي اوسیدونکي دي. خبر پاڼه زیاتوي په بله پیښه کې د څلورمې امنیتي حوزې اړونده د کلی ته څیرمه یوه نجلۍ موټر وهلې وژل شوې ده. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې پیښې لامل بې احتیاطي ده. دا تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د شمورنې او مرستو عملیات څنګه پر درې مورز هم روان دي. د خبر پښتونخوا د شمورنې او مرستندوی چاروي ادارې یو مسؤل اشفاق خان په سیمه کې د فشار لاړو خبریال ته ویلي چې تر اوسه دا پنځو کسانو مړی راایستل شوی دي. د چارواکو په خبره د اپریل پر 13مه پشمني مهال د کمر نړیدو په پیښې کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د لواړګي حکومتي ادارې مشر ارشاد مومن هم وای تر لویو ډبرو خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنونه او نور ماشینونه په کار اچول دي. په پیښه کې اکثر مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان یا کلینران دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو ته بیل پاسپورت او ویزې تورخم ته پروښتو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هینتزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند منتظر زهرا بلوچ نن د اپریل پر شلمه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته ول شو. دا غونډه په دمی پراتلورمه او پینځمه د هین په ګوا خار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشرکوي. دا په تیر 12 کلونو کې نمړی سل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینت سفر کوي. تر دې وړاندې په 2012 زیګریس کال کې د پاکستان د حق وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر هند ته سفر کړی و. د پاکستان د نفتو وزیر وایي اسلام آباد د پاکستان او روسیې ترمنځ لاستیک شوی نوی تړون له مخې په تخفیف باندې د خامو تیلو د پلورلو لومړی سفارش استولی دی. مصدق ملک رویټرز خبري ژانس ته پرون ویلي چې د روسیې د تیلو یو کښتۍ به د مې په میاشت کې د کراچۍ بندر ته ورسیږي. د مصدق په وینا ته دغه تړون له مخې پاکستان یوازې له روسیې څخه خام تیل اخلي او که لومړی تړون له ستونزو پرته ترسره شي نو تمه ده چې دغه واردات به د ورځې 100,000 بیلروتا ورسیږي. د یمن په پلازمین سنا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې د جول شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته پورته شو. په یمن کې د حوثیانو یو امنیتي چارواکي د نوم اخیستلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 322 تنه نور ټپیان شوي هم دي. پیښه د سنا ښار په بابل یمن سیمه کې پرون مخام تر جماعتي پر مهال شوې ده. روټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د سنا په یو خونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوی مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنۍ چارو وزارت ویلي د مرستو ویشونکو دوه مسؤولان نیولي او تر پښتنو لاندې دي. او ډنمارک او هالند به په ګډه لویټ دوه ډوله 14 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. دواړو هیوادونو نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دغه ټانکونه له دریم لاس تر پیرلو او ترمیم وروسته د 2014-2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې اوکراین ته سپارل کیږي. د سږ کال فبروري کې ډنمارک، جرمني او هالند ویلي وو چې دوی به لږ تر لږه سل زاړه لیوډ یو ټانکونه له صنعتي ذخیرو راټول او روان او راتلونکي کال به یې اوکراین ته ورکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي غونډې او پکې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو د شرطونو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کول بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورس په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه سازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنگیدونکي وسلوالي د ملي مقاومت جبهې د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګري او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان میرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بېلابېلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د افغان میرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پرېکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابعا کړې چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او له ټولنې د ښځو د بشپړ حذفولو لپاره تر اوسه 40 رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځ کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللی او په خپل ټویټر لیکلی چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي له امله یې ستونزې حل کیږي. ښاغلی مجاهد که څه هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامي امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد منځته راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو سیده کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامي امارت ټول هغه تعهدات چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د وای د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبریالانو ته وویل
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد د سې شنبه په ورځ د امریکا په پرنستون پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم پکې بحثونه کیږي. اغلی محمد ویلی وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکي ناسته او په هغه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو بحث د اوس وخت لپاره څومره مناسب ګام دی؟ دغه پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د سیاسي چارو لوشنونکي خلیل احمد نادم نه کړې ده.
دا دی تقریبا 2 کېږي چې د نړیوال فشار پر طالبانو دی او طالبان هیڅ د نړیوال خبره د ګاونډیانو خبره د ولس خبره نه مني. نو دغه لپاره دوی ملګرو ملتونو داسې فکر کوي چې که چېرې دوی په رسمیت وپیژندل شي دوی به په خلاص لاس وکولی شي د دوی سره تعامل وکړي، دوی سره خبرې وکړي، بالاخره د ملګرو ملتونو هغه فیصلې پر دوی ومني. دا مسله ده. اما زه فکر نه کوم چې دا به د حل لارې په دې چې طالبان خپل دی هغه کړنې نه لاس نه اخلي. مثلا د انجوړو مکتبونه نه دي خلاص کړي، د پانتون دروازې د انجوړو په مخ کې نه دي خلاص کړي، د کار حق نه ورکول کېږي. اوس وګورئ چې 10,000 شاوخوا ښځې په دغه ملګرو ملتونو او سازمانونو پرې په سازمانونو کې کار کوي په افغانستان کې، اول زر فامیل ګوري چې څنګه ګټ رسیږي دوه د ولسته، اما دوی طالبان نه پرېږدي. او دا شاید چې ملګر ملتونه خپل دفتر د افغانستان انتقال کې برت به پاکستان ته ټول ګټ به هلته رسیږي. نو هغه مشکلات دي. بل دا چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل